ساعت 2:00 شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان وړاندې کوم، اوري چې ایران له افغانستان غوښتي چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په څلور اړخیزه غونډه کې د ایران ته هم ګډون راکړی شي. د دې ځینو نورو راپورونو تر څنګ 2:19 پروګرامونه هم لرو، کور کلی او د سپورت پروګرام. په نړیوالو خبرونو کې اوري سپینه ماڼۍ له عراق غواړي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اختلافاتو په لمن زوړلو کې مرسته وکړي، او د هند جمو او کشمیر ایالت د مشر وفات به سیاسي بې ثباتي په دې سیمه کې چې د هند او پاکستان د اختلاف مرکز دی زیاته کړي. لومړی د افغانستان خبرونه واوري چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان حکومت وی ایران ورنغښتلی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړي. د پکتیا ولایت د بشري حقوقو کمیسیون او ځینې مدني فعالان د جګړو پر وخت خلکو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د استفادې په اړه اندېښنه څرګندوي، او د مالی وزارت وی سږ کال له 1.4 میلیارد افغانۍ څخه چې ټاکل شوی هدف و 1.6 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. پوره خبرونه. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې ایران غواړي سود افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړل شي. د اجرایه رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل دا غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت له اجرایه رئیس څخه په تهران کې کړې ده.
ایران ته د اجرایه رئیس د رسمي سفر په ترڅ کې د هغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر طرف لیدنه کې غوښتنه وسوه چې ایران دې د څلور اړخیزي غونډې پنځم مغړی شي.
خغلی فیصل ویل که څه هم افغان حکومت ایران په سیمه کې د امنیت او سولې دراوسلو لپاره رغنده هیواد بولي، خو د دې غوښتنې په اړه چې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه کې برخه ورکړي تر اوسه پریکړه نه ده کړې. سمه ده، د افغانستان د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د جنوري په 10 په اسلام آباد کې وشي. په پکتیا کې د بشري حقوقو مدافعین او مدني فعالان د جګړو پر وخت خلکو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د استفادې په اړه اندېښنه څرګندوي. په جنوب ختیځ کې د بشري حقوقو ادارې ویاند عادل عزیزي په یو خبري غونډه کې چې د ولایتي شورا استازي او مدني فعالان هم پکې موجود وو، ویل افغان پوځیان او وسلوال مخالفین د جګړو پر وخت له عامه تاسیساتو او د خلکو له کورونو استفاده کوي چې دا کار د ټولو قوانینو په خلاف او د بشري حقوقو څخه سرغړاوی دی. ښاغلی عزیزي ویل د بشري حقوقو کمیسیون په دې اړه خپله جدي اندېښنه ښکاره کوي او ټینګار لري چې د جګړو پر وخت عامو خلکو د مرګو بلی د مخنیوي لپاره باید کلی خواوی پام ولري. د بشری حقوقو مدني ټولنو فعالانو په داسې حال کې بده اندېښنه څرګنده کړې چې د ملي اردو 203 تندر قولي اردو له څو ورځو راهیسې د پکتیا په زورمت او ځینو نورو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. په پکتیا کې د ملي اردو چارواکو د بشری حقوقو د مدافعینو د دې اندېښنې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو مستوفیتونو او د وزارت هغه کارکوونکو په میډالونو او ستاینلیکونو وستایل چې په روان کال کې لزانخي وړتیاوي خودلی. د مالی وزیر اکلیل حکیمی په دې اړه جوړ شوی غونډه کې نن ویل چې د غوستایل شویو کسانو د خو او شفافه کړنو له عمله سکل د هیواد اوید په بیساری توګه ډیر شوې دي. خغلی حکیمی ویل چې سکل د اوید لپاره 1.4 میلیارد افغانۍ اوید هدف ټاکل شوی چې د مالی وزارت کارکوونکو 1.6 میلیارد افغانۍ اوید ټول کړي. د دې وړاندې د کال په پیل کې د مالی وزیر د ټولو ولایتونو او ګمرکونو مسؤلینو ته د عوایدو راټولېدو ځانګړي هدفونه ټاکلي وو چې په وینا یې د ډیرو دغه هدفونه ترلاسه کړي. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستۍ بریا مبارکي ورکړي. جمهور رئیس غنی په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې افغان لوبغاړو د افغانستان لپاره ویاړ ور په برخه کړ او له هده زیاتې خوښۍ ټولو ته وبخلي. افغان کرکټ ټیم تیره شپه زیمبابوې ته د 5 ورځنیو لوبو په فاینل سیالي کې ماته ورکړه او د تلولي جام یې وګټه. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر در اوروي.
امریکایي څارنوالانو پر یوه تن چې شک پرې کېږي القاعده په پاکستان کې روزلی دی نوي تورونه لګولي دي. دا کس تورن دی چې په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر یوې اډې په برید کې لاس درلود. څارنوالانو تیر ورځ وویل چې مهند محمد فاری چې د امریکا په تکساس کې پیدا شوی دوه ځان وژونکو برید کوونکو ته چې موټر یې چلاوه چاودیدونکي مواد چمتو کړي وو. څارنوالانو په وینا د یوه موټر دننه چاودنه وشوه خو بل چلوونکی خپل موټر ته چاودنه ورنکړه چې بیا په دغو موادو کې د فاریح د ګوتې د کرښو نقشې وموندل شوې. د محکمې په سندونو کې د هغې پوځي اډې نوم نه دی اخیستل شوی چې برید پرې شوی و، خو ډېر باور دی چې د هغه اډه ده چې په خوست کې د پاکستان پولې ته څیرمه ده. فاریح چې د عبدالله اشرامي په نوم هم یادېده په پاکستان کې نیول شوی و او بیا نیویارک ته واستول شو. د هند جمهور او کشمیر ایالت د مشر وفات په سیاسي بې ثباتي په دغه سیمه کې چې د هند او پاکستان د اختلاف مرکز دی زیاته کړي. نه یو کلن مفتي محمد سعید چې د خلکو د ډیموکراتیک ګوند مشر و د تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو. سعید د هند د صدر اعظم نریندرا مودی او نژدې ملاتړی و چې هڅې یې کولې افراطي ډلې په سیاسي بهیر کې داخلې کړي. هند او پاکستان د کشمیر پر سر دوه ځله جګړه کړې ده. مفتي محمد سعید کوشش کاوه چې دا ستونزه له پاکستان سره د خبرو له لارې هواره شي. دی د کشمیر د دواړو برخو ترمنځ د آزادې سوداګرۍ پلوی و. په 1989 کال کې چې کله د هند تر واک لاندې کشمیر کې د یاغیانو هڅې تیزې شوې، د مفتي محمد سعید ولور یاغیانو وتښتوله او بیا وروسته د انجلۍ له 500 زندانیانو سره چې په هند کې بندیانو تبادله شوه. سپینه ماڼۍ له عراق څخه غواړي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اختلافاتو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. دا اختلافات شای په عراق کې هم فرقه ایش خړې زیاتې کړي. د سپینه ماڼۍ په وینا په عراق کې به فرقه ایش خړې د داعش پر ضد د دغه هیواد وروستۍ بریاوې اغېزمنې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ د عراق له صدر اعظم حیدر العباد عبادی سره په ټلیفون خبرې وکړې. اوباما په دې ټلیفوني مکالمه کې وویل چې دوی په عربستان کې د شیعه مشر د اعدام، په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د برید او بیا د دې حملې د خبرګون په اړه اندېښنې لري. نن درېمه ده چې په بغداد کې په زرګونو شیعه په لارو کوڅو کې لاریون کوي او په بغداد کې د عربستان د سفارت د بندېدو غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شمالي کوریا اټومي ازموینې ته په پام سره یو ځل بیا له جنوبي کوریا او جاپان څخه د دفاع په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار وکړ او د شمالي کوریا په وړاندې د سخت اقدام ژمنه وکړه. سپینې ماڼۍ نن وویل چې د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک ګیون هې او د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په ټلیفوني خبرو کې اوباما موافقه وکړه چې متحدین باید په ګډه کار وکړي تر څو د شمالي کوریا د وروستي بې باکه چلند په وړاندې یو نړیوال متحد او قوي عکس العمل څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې جان کیری هم ورته خبرې له خپلو جاپانی او کوریایي سیالانو سره کړې دي. د جنوبي کوریایي و چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې مشانو د کوریا په ټاپو وزمه کې د امریکا د ستراتیژیک قوت په اړه خبرې وکړي. په 2014 کال کې د شمالي کوریا د اټومي ازموینې وروسته واشنگتن جنوبي کوریا ته B2 اټومي بم غورځون کې الوتکې واستولې چې په سیمه کې خپل ځواک ښکاره کړي. شمالي کوریا هم پر متحده ایالاتو د اټومي حمله ګواښ وکړ. د امریکا د کالیفورنیا والی د لاس انجلس په سیمه کې د طبي غازو د خبرېدو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. جيري براون تیر ورځ وویل چې د پورتر رنچ د خلکو له غوښتنې سره سم او د میتان غاز د خبرېدو له امله دا پریکړه وکړه. د اکتوبر په میاشت کې تر مځکې لاندې له وزیر من څخه د غازو د خبرېدو له امله نورو سیمو ته د دوو ښوونځیو د زده کوونکو په ګډون د زرګونو کورنیو او د دوو ښوونځیو وبخشي او د زرګونو کورنیو د لیشت خبره راپورته شوې وه. دا د دې سات خبرونه.
دو بجې او اته دقیقې دی. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورئ، شي آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org. د دې خبرونه په دوام کې د افغانستان حکومت وای په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په څلور اړخیز غونډه کې به د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګډون وکړي. ایران غواړي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د سولې په خبرو کې برخه ولري.
ایران د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه وسو چې ایران دې د څلور اړخیز غونډې پنځم غړی شي.
افغان امنیتی ځواکونه وایي مرجع یې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا په پېښور کې افغان کډوالو هم ولمنځله.
د خوښۍ ځای دی چې نن افغان ځوانان راغونډ شوي دي خپله ملي لوبډله لمانځي.
د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ د لوبو له میدان او کور کلی اونیس پروګرامونه هم لرو. د افغانستان جمهوریت ریاست یا ارګوای چې د اسلام آباد د څلور اړخیز غونډې نیټه په خپل ځای ده او هدف یې دا دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. د جمهوریت ریاست یوه ویان ظفر هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په دې غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی حکمت خلیل کرزی د تیر کال د جولای په ومه په مری شارګي کې له طالبانو سره په لومړنیو مخامخ خبرو کې هم برخه لرله. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره له اسدالله لودین څخه پوښتو چې فلن د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب مهرباني وکړئ.
ډیر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د اسلام آباد، واشنگتن، بیجنګ او کابل څلور اړخیزه غونډه چې د افغانستان او د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه باندې ده او دغه خبرو ته زمينه سازي کوي. دغه دراتلونکې دوشنبه په ورځ د جنوري په 12مه په اسلام آباد کې جوړیږي او د افغانستان د حکومت په استازیتوب د بهرنۍ چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی برخه پکې اخلي. د جمهوریت ریاست ویاند ظفر هاشمی وای چې دغه غونډه د دوی چمتووالی نیولې دی، د ته مشخصې طرحې هم جوړې کړې خو په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل او ویلو چې باید افغانان د دې غونډې نتیجو ته منتظر پاتې شي. خاده چې د خاغلی ظفر هاشمی خبرې وورو چې د دغه غونډې د ارزښت او اهمیت په اړه کړې دي.
د دې غونډې هدف د سولې د څرنګوالي لپاره د میکانیزم رامنځته کول دي. دغه راز د هغو اقداماتو تثبیت او ارزیابي هم پکې کیږي چې د افغانستان په قضیه کې شریک هیوادونه یې کوي. دا په دې معنا چې هغه اقدامات او ژمنې چې کیږي هغه به د یو چوکاټ له لارې تعقیبیږي چې عملي کیږي او کنه.
څروان صاحب، یو توپیر چې د دې غونډې او پخوانیو غونډو ترمنځ دی هغه دا دی چې یو خو په دې غونډه کې چین او امریکا د څارونکو رول لوبوي، چې دلته په افغانستان کې هم خوشبینۍ ورته زیات شوې چې دغه دواړه هیوادونه په پاکستان باندې نفوذ لري او داسې هیلې پیدا کړي چې پاکستان به بل اخر دې ته مجبور شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. بل توپیر دا دی چې د دې غونډې پریکړه او ژمنې به تعقیبېږي، یعنی په خو به کوم ژمنې چې کېدل هغه په سبا تر ډیره حکومت هم نه ګرځیده او خلکو به هم بوختنه نه کوله. بل اخر به څو وخت وروسته هغه ژمنه د کاغذ لمخه په قد کاغذ مخ یې واضح پاتې شوه. اوس جمهور ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې کوم ژمنه پاکستان کې وي د افغانستان د سولې په برخه کې هغه به وروسته د افغانستان د قضیه شریک غړي هیوادونه څاري او له پاکستان نه به پوښتنه کوي چې بل اخر دغه ژمنه تاسو وکړه ولی عملی نشوه یا که عملی کیږي ولی په ځنډ عملی کیږي. نو دغه خوشبینی په افغانستان کې د نن ورته زیاته شوې دي او په دې غونډه کې خو جمهور رئیس اشرف غنی ویلی و چې د چین او امریکا له خوا د افغانستان لپاره د دغه هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. یو موضوع چې تر اوسه هم برخلي کې نه دی معلوم هغه په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون دی. په ځینو راپورونو کې ویل شول چې دغه غونډه د دې لپاره په اسلام آباد کې نیول کیږي چې ممکن د طالبانو استازي هم پکې برخه واخلي، لکه څنګه چې تاسو ورته هم په خپل سریزه کې اشاره وکړه چې په امریکا کې کوم خبرې وشولې پر روان میلادي کال کې په جولای میاشت کې حالت هم د طالبانو استازو برخه پکې اخیستې و او د حکومت له خوا هم حکمت خلیل کرزی د بهرنۍ چارو سیاسي مرستیال. نو اوس هم دغه احتمال نشي ردېدلی چې ممکن د طالبانو استازي هم په دې غونډه کې برخه واخلي، خو تر اوسه طالبانو په رسمي ډول د دې غونډې په اړه باندې خپل دریز نه دی روښانه کړی. خو افغان حکومت او دغه راز د ملي شورا غړي او عام خلک د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې ته چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ جوړیږي ډېر هیله مند دي او دوی وایي چې دغه غونډه به نتیجه هم ورکړي.
ډیر مننه اسدالله لودین په خپل د راپور کې ویل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې نیټه په خپل ځای پاتې ده او هدف یې دا دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. د همدغې غونډې چې غړي افغانستان، پاکستان، چین او امریکا اعلان شوي دي، په دې غونډه کې ایران هم د ګډون غوښتنه کړې ده. ایران وایي چې د افغانستان د سولې پر اړه د راتلونکي څلور اړخیزې غونډې پنځم غړی دي شي. د اجرایه ریاست یو بیان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع تهران ته د اجرایه رئیس عبدالله د روسي سفر په مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف یاد کړه. د سولې عالی شورا یو شمیر کارپوهان بیا د اوس لپاره په څلور اړخیزه غونډه کې د ایران ګډون ګټور نه بولي. قاسم سولمل په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین او امریکا تر ګډون وروسته اوس ایران لیوالتیا ښودلې چې غواړي د سولې په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د اجرایي ریاست یو ویاند جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغان حکومت د اجرایي رئیس ترمنځ د وروستۍ لیدنې پر مهال مطرح سوه.
ایران ته د اجرایي رئیس د رسمي سفر په ترڅ کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې غوښتنه وسوه چې ایران دې د څلور اړخیزې غونډې پنځم غړی شي.
شاغلی فیصل وای افغان حکومت د سیمه ایز امنیت په ټینګښت کې د ایران رول مهم بولي، خو د وروستۍ غوښتنې په تړاو تر اوسه رسمي ځواب نه دی ورکړی. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله روانونی د ایران په رسمي بلنه په یو درې ورځني سفر دغه هیواد ته تللی و. د راپورونو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف شاغلی عبدالله ته وویل تهران ځکه په دغه بهیر کې د ګډون غوښتنه لري چې په سیمه په ځانګړې توګه افغانستان کې د موجوده تروریستي ډلو څخه اغیزمن دی. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي راتلونکي دوشنبې یعنی د جنوري په 11مه په اسلام آباد کې په یو څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کوي. افغان حکومت د څلور اړخیزې غونډې نتایجو ته ځکه خوشبین دی چې داوري امریکا او چین پکې برخه اخلي او دا دواړه هیوادونه پر پاکستان چې د افغان حکومت د وسلوالو طالبانو کوربه بلل کېږي پراخ نفوذ لري. خو ایران هم وخت نا وخت له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو د ټینګښت هڅې کړي او تهران څو ځله د طالب استازو کوربه پاته سوی دی. اخوا د سولې د لشورا غړی قاضی امین وقات له ازادي راډیو سره خبرې کې په دې اړه چې آیا د ایران ګډون به په څلور اړخیزه غونډه کې ګټور تمام سي او کنه ویل د اوس لپاره به غوره داوي چې یوازې په همدې څلور هیوادونو اکتفا وسي.
اوس موږ دا کافي ګڼو چې دا څلور هیوادونه افغانستان، پاکستان، امریکا او چین دغه جریان پر مخ بوزي. د کوم هیوادونو چې پاینده کې په دې حصه کې د همکارۍ ضرورت او هغه به د څلور هیوادونو په موافقه باندې حضور پیدا کوي.
د چارو کارپوهان بیا وایي ایران ځکه د افغانستان د سولې په خبرو کې د ورګډېدو غوښتنه کوي چې وکړی سي د افغانستان په راتلونکي کې ونډه ولري. د سیاسي چارو کتونکو یونس فکور د پنځم به پولیس ازادي رډو ټول چی کدا اوس لپاره ایران ته د سولې په خبرو کې ونډه ورکړل سي نو دا بهیر بل لا نور کړکې چنسي.
زه فکر کوم چې موږ د اوبو مسله د ایران سره ډیر شریفانه حل کو په دې برابر کې چې بهر افغانان تور کی دا به ایران ته سي نظر ودی ته چې اوس په دې فلور اخیز مذاکرات چې را داخلي جدا ایران کم پګټه نه ده او دا مازال نور بغرنج کوي پیچلې کوي.
شغله فکر سپارښتنه کوي چې د تروریزم په مسله کې به دا غوړوي چې کابل او تهران خپل کې په دوړخیز غونډو کې بحث وکړي. خټینګار کوي چې افغان حکومت باید دا ضمانت ایران ته ورکړي چې نه پرېږدي له خاوري تروریستي ډلې د ایران پر ضد ګټه پورته کړي.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځني صفه 12 شپښنی وی پیلېږي. د ماشام تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي. د ماشام له 2 بجو وروسته په دې صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون له زیمبابوې څخه د 15 ورځنیو مسابقو لړۍ یا سیریز وګټه. د دې مسابقې لګټلو وروسته د افغانستان په بیلابیلو شارونو کې خلک واټونو کوڅو ته راووتل او خوشحالي وکړه. تیر شپه په د افغانستان په اکثرو شارونو او اکثرو کورونو کې د خوشحالي جشنونه وو. په پېښور کې هم یو شمېر خلکو په دې مناسبت خوشحالي کړې دي او د افغان ټیم ملمنځله دی. مخکې تر دې چې د پېښور ته لاشو د پېښور د خبريال راپور دروورو، لومړی احمد شبرد د تیر شپې د لوبي په اړه راپور لري.
په شارجه کې تیر شپه یوازې درې توپه پاتې وو او افغانستان یو منډه غوښته. ستونزه دا وه چې اته لوبغاړي سوځېدلي وو او دوه سلامت وو. توپ ته ګلبدین نایب ولاړ وو. باولینګ د زیمبابوې بالر ماجزي واکاوه چې دوی وکټ یې مخکې تیاری اخیستې وې.
They just need one run. And then in style, Afghanistan has dismissed it. Finishes it off with a six.
Gulbuddin Naib shpagiza wahala aw da dwa ta mandola jodi do sara da ti lupi ghora lup ghare shu. Da lupa la dwa adkhuno da Afghanistan da para khora muhim wa. یو اهمیت داو چې افغانستان له زیمبابوې څخه د 501 لوبو لړۍ وګټله. مخکنی دوی لوبې زیمبابوې او دوی هم افغانستان ګټلې وې او دا 5مه وه چې هر ټیم ګټلې وه کپې خپله وه. د دې لوبې بل مهم ټکی دا و چې د کرکټ د نړیوالې شورا په لسو ټیمونو کې له دې ګټې سره افغانستان داخلې ده او که زیمبابوې بایللې وای له دې لسته وتله. همداسې شو، افغانستان داخل شو او زیمبابوې بهر شوه. د دې لپاره چې زیمبابوې له لسو ټیمونو بهر شوه، د دې ټیم لوبغاړي تر لوبې وروسته خورا خپه د شارجې د کرکټ له سټېډیومه ووتل. خو له عربي متحد اماراتو زرګونه کیلومتره لري، نیمه شپه د افغانستان په ښارونو کې ځوانانو د کرکټ خوشی ته اتڼ وکړ. افغانستان د سر لوبغاړی محمد شهزاد د تیرو 500 ورځنیو لوبو په ترڅ کې 228 منډې جوړې کړې چې له دې سره د ټولو 500 لوبو غوره لوبغاړی وټاکل شو.
شهزاد ا وندرفل سیریز فور هیم، هی کمز اپ، واټ ا فانتاستیک ناک.
د افغانستان د نورو برخو په څیر په پېښور کې میشتو افغان ځوانانو هم د کرکټ د ملي ټیم د بریا په ویاړ جشن جوړ کړ. د جشن ګډونوالو د کرکټ د بریا له امله خوشي څرګندوله او په راتلونکي د ټیم لخوا د نورو بریاو هیله څرګندوله. په پېښور کې د کرکټ د بریا په ویاړ د افغان ځوانانو د جشن نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واوري.
خبر پختونخوا په مرکز پیښور کې میشتو افغان ځوانانو د کرکټ د بریا جشن په سندره او ملي نغمه ونمانځه او په راتلونکي کې د خپل ټیم لخوا د نورو بریاو هیله هم څرګنده کړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د چهارشنبه په ورځ په شارجه کې له زیمبابوې څخه د 500 ورځنیو لوبې لړۍ وګټله او د دې سیریز جام خپل کړ. په پیښور کې میشتو افغان ځوانانو د همدې بریا په خوشحاله کې د پنځمې په ورځ د دې ښار د بورډ په خوشحال خان لیسه کې د بری جشن ونمانځه چې د بیلابیلو پوهنتونونو د افغان محصلینو په ګډون سربیره پکې د افغان وکیلو تجاري غړو، افغان ډیپلوماتانو او نورو لسګونو کسانو ګډون کړی و. په پیښور کې افغان وکیل تجار میرویس یوسفزی چې دغه جشن تابعی کړی و، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي ټیمونو د هڅونې لپاره دا ډول غونډې ضروري وبللې او ویل
دغه سي جشنونو نیول د ملي یووالي په برخه کې ډیر زیات رول لري. په راتلونکي کې هم موږ داسې پروګرامونه لرو او دغه سي ملي لوبډالو مانځغونډې به موږ کوو، دغه په ویاړ باندې به موږ جشن نیسو. زمونږ د پاره زمونږ ملي لوبډالې کاغه فوټبال دی که کرکټ دی، دا دواړه موږ د پاره اهمیت لري او موږ د دې تشویق لپاره دغه سه پروګرامونه جوړه.
یو افغان ځوان شاکر سبون چې په دغه جشن کې احساساتي ملیناره وهلي ازادي راډیو تخپل احساسات په دې ډول څرګند کړ.
د خوخي زید چې نن افغان ځوانان راغون شوی دي خپل ملي لوبډله لمانځي او ډیر خوخي او ډیر خوشاله چې دغه افغانان په یو میدان راغون شوی دي خپل ملي لوبډله او ملي اتلان لمانځي.
یو بل افغان ځوان منیر جلالی بیا په دې هله ده چې ټیم به ورته پر اتلونکو کې نورې بریاوې راوړي او د دردیدلي افغان ملت لمن بالا خوشاله ډکه کړي.
زما پیغام دا د افغانستان کرکټ ټیم ته چې هر کلم ده شي بریاوې زمونږ هیوادوالو ته راوړي ترڅو زمونږ د هیواد خلک خوشاله شي. دا کوم بریا مونږ ترانه سي کول په دې باندې ټول هیوادوال خوشاله دي او جشن لمانځي. د کرکټ ملي ډر یا بلو ټایګر چې افغانستان ته دغه بریا ور بخله دا چې د جنگ ټیم دی او افغانستان کې ویني بهږي او په دې حالت کې افغانان ته خوشحالي ور بخله دا د افتخار او مونږ پی ویاړو او نور هم باید دوی کوشش وکړي افغانستان دغه سي کپونه راوړي.
د پېښور په افغان قونسلګری کې د معرف اتشا احسان الله مینی بیا په افغان ټیم کې د ځوان لوبغاړو لوبې خوشاله ښکاري او له کرکټ بورډ غواړي چې ځوان لوبغاړو ته د لوبې چانس ورکړي.
دا خو ټول ولې درا چې په دې اخیرنۍ لوبه کې د غنوي ځوانان چې ګلبدین نائب سبب د خوشاله د ټول افغانانو شو چې ډیره خلو به او خپل باید د په ټیم کې دائم وي. د دین اورسته باید د ټیم په هر لوبه کې ولوبېږي او ورته وخت ورکاندا سي راشد ارمان او تا تکړه تکړه سن.
د یادونه وردا چې افغانستان په شارجه کې د زیمبابوې پر خلاف د ورځنۍ لوبې علاوه د شیل او ریګي لوبې لړۍ هم لري چې لومړی هغه باید جمعې پر ستر سره شي.
د زبی مومن راپور مو له ازادي راډیو واورید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند امنیه قمندان وای مرجه ولسوالی له وسلوالو طالبانو نیولې ده او اوس د هغو سیمو تلاشي روانه ده چې د وسلوال طالبان پکې پټ شوي دي. مرجه ولسوالی ته غځېدلې لار تر دوه میاشتو وروسته خلاصه شوې ده، خو لا هم وسلوال پر هغو حکومتي موټرو ډزې کوي چې د ولسوالۍ د مرکز لور ته ځي. له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای راپور واوري.
مرجی ته د سرتیرو لپاره د مهماتو او خوراکي توکو د انتقال امدګینې ویل کېږي چې په عملیاتو بوخت دي. دوه ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د افغان ځنګړو ځواکونو او پولیسو لخوا د مرجی ولسوالۍ ټولې سیمې بیرته نیول شوي دي او طالبانو بېله مقاومته دغه سیمه پرې ایښې ده. ما ته هم د مرجی څخه د لیدنې موقع راکول سوه. ډیر اسانه نه ده چې د امنیتي ځواکونو په ټانک کې د وسلو او مرمۍ په منځ کې ناست دي. د ټانک چلوونکي زما تر څنګ پروت کلاشینکوف ته مرمۍ تیره کړه، ټیپ ته هوا ورکړه او موسیقي اوري. که څه هم هره شیبه د چاودنې او وسلوال برید په اړه فکرونه کوم، خو د چارواکو ډیر ډاډ آرام راکوي. غرمه مهال د لشکرګاه څخه ووتلو. د مرجی او نادالی پر دولارې د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ چې د مرجی څخه لشکرګاه ته روانو په مخ راغی. امنیه قمندان چې یوه پوره شپه مرجی ته د غځېدلې لار په پرانیستلو وهلې وه، د مرجی د نیولو خبر ورکړ. ده وویل د مرجی پر سړک تر څوارلس ډیر بیلري ماینونه کشف کړي او خونڅه کړي دي. سرجنګ زیاته کړه په عملیاتو کې بهرني ځواکونه نشته او د پولیسو او افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کېږي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاسته راغلله. هلته موږ عملیات درلودل، موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوانه ټوله لاره خلاصه کړو، د ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي او ټوله لاره هم بلاک کړله. نور دښمن نشي کولی چې دا لاره د ترافیک په مخ بنده کړي او یا د وسلوالو قوتونو په مخ. داخل د مرجی کې هم بازار ته موږ لاړو، د بازار په شاوخوا کې مو هم پوستې پرانیستلې او د ناوې له خوانه هم نور قوتونو ماینونه پاکول او هغه لاره هم خوشې سوله. په مرجع کې مخالفینو سخت شکست خوړلی ده. تقریبا له یو سلو شل نفرونه زیاتې مړي او زخمیان شوي دي. دوی تر له اخرو نقطو پورې په شا تللي دي.
د امنیه قمندان دغه خبرې د مرجع پر لار د موجود وضعیت سره فرق کوي. دغه شل کیلومتره سړک تر شل ډیر پلچکونه په ماینونو الوزل شوي دي. د امنیتي ځواکونو دوه ټانګونه تخریب پراته دي او تر کیمپ سیمې پورې په بیلابیلو ځایونو کې وسلوال ډزې کوي او په ټانک کې سپاره پولیس هم په پیکا جواب ورکوي. د تریخ ناور د بازار وروسته تر کیمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمۍ په پوچکونو لړلی او د لارې پر شاوخوا هیڅوک نه تر سترګو کیږي. یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري. دغه علایم پر دې لاره د تیرو سوو قیمتي ورځو ښوونه کوي. پر لاره څو ځای ودرېدلو پولیس هڅه کوي د مرمیو بار غټ موټرونه داسې رهبري کړي چې د وسلوالو لخوا پیرېدونکي مرمۍ ونه خوري. د کیمپ بازار چې د مرجی د مرکز څخه شاوخوا لس کیلومتره لیر دی تړلی او نږدې ټول دوکانونه چور شوي دي. معلومه نه ده چې دا چور چا کړی دی، خو د دې بازار په منځ کې د محلي پولیسو پوسته ده. په کې ناستو کسانو تور او سپین پاجونه تړلي او د سړک په منځ کې د افغانستان درې رنګه ډیر لوی بیرغ هم درولی دی. کیمپ ته ورسېدلو د مرجی پر اسمان د بارنیو ځواکونو دوه چورلکې، یوه جوټ او یوه هم ډیره ستره کشفي الوتکه ګرځي. د مرجی د منځ د غټو مرمیو او چاودونو ژغونه را رسیږي. د امانه زمي او پولیس د نوم نشو دور په شرط وایي تر هغو چې په دوامداره توګه د هوا د لارې ونه څارل سي، اضافي او زیات سرتیري دې ولسوالۍ ته ونه لیږل سي، د مرجی امنیت ټینګول اسانه نه دي. دی وایي دولت باید دا تصمیم ونیسي الوتکې دې د مرجی جغرافیه په دوامداره توګه وڅاري او دلته باید اضافي سرتیري راواستول سي، ځکه موږ ګورو چې ملي اردو جنگ نه کوي او که چیرې د ځمکني قوتونو سره وایي ملاتړ ورسره وي مرجه جوړیږي او دلته بل ډول امنیت نسي راتللی. د مرجې د جنگ اول خطونه ټول د امن نظم پولیسو ساتلي دي. په کمپ کې د پولیسو ولاړ کاروان تر مازیګر وځنډیدی او د مرجې مرکز ته په تللو ونتوانېدی، ځکه پر لاره تلونکي ټانګونه په منظم ډول د وسلوالو د سپکو او درنو وسلو تر برید لاندې راځي. دا ولسوالی په 2010 میلادي کال کې د شاوخوا 15,000 افغان او بارنیو ځواکونو لخوا د وسلوالو له ولکې وایستل سوچې. د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د یو ستر ډلیز برید په ترڅ کې ډېرې سیمې سکوت شوې او اوس یې حکومت د بیرته نیولو ادعا کوي. محمد الیاس دی، د ازادۍ راډیو هلمند.
د الیاس دایی راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوام کې 2 پروګرامونه هم لرو. د لوبو له میدان او کور کلی خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې ایران غواړي څو د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړل شي. په پکتیا کې د بشري حقونو مدافعین او مدني فعالان د جګړو پر وخت د خلکو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د استفادې په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو مستوفیتونو او د وزارت هغه کارکوونکي په میډالونو او ستاینلیکونو وستایل چې په روان کال کې له ځانه ښې وړتیاوې ښودلي. سپینه ماڼۍ له عراق څخه غواړي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اختلافاتو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. دا اختلاف ښایي په عراق کې هم فرقه یي شخړې زیاتې کړي. او د هند د جمو او کشمیر ایالت د مشر وفات به سیاسي بې ثباتي په دغې سیمه کې چې د هندوستان او پاکستان د اختلاف مرکز دی زیات کړي. نهاویه کلن مفتي محمد سعید چې د خلکو د ډیموکراتیک ګوند مشر و د تنفسي ناروغۍ له امله مړ شوی دی.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه واورئ.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به بودیجه د دوهم ځل لپاره ولسی جرګې ته وړاندې کړي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزي ازادي رادیو ته ویل چې د 1995 کال بودیجه افغانستان شموله ده او دیته څلور دیش ولایتونه لومړی توب لري. ښاغلی عبدالرحیمزي هله څرګنده کړه چې د افغانستان ولسی جرګه به دا ځل ملي بودیجه تصویب کړي.
مونږ کوشش کوو چې د راتلونکي هفتې په جریان کې د افغانستان د 1015 نوی ملي بودیجه پارلمان ته وړاندې کړو. هیله مو ده چې پارلمان لخوا تصویب شي تر څو هغه پروګرامونه او برنامه چې مونږ د وخت پر اساس پام کې نیولې پرته له کوم خنډ او ځنډ څخه تطبیق شي.
لدی مخکې د افغانستان د مالی وزارت ویل و چې دغه وزارت به امکاناتو ته په کتو سره د بودیجه په برخه کې د ولسی جرګې د غړیو پیشنهادونه په نظر کې ونیسي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د آلمان پراختیایي بانک د بغلان او کندوز 4500 کورنیو ته د برښنا د انتقال د سیستم د جوړولو په هدف مرسته کړې ده. د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته ویل چې د آلمان پراختیایي بانک د 2.9 میلیونو ډالرو په ارزښت د بغلان د کرکر او د کندوز د سردوره د کلی اوسیدونکو ته د برښنا د انتقال د شبکې د جوړولو لپاره مرسته کړې ده. شاغلی توحیدی وایي چې دغه پیسې به د ترانسمیشن لینونو، ترانسفارمرونو او د برېښنا د انتقال د شبکې په جوړولو باندې ولګیږي. نوموړی وایي چې د برېښنا د انتقال دغه شبکه به 1.5 کال وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې افغانستان په اکثرو هیوادونو کې په خپلو سفارتونو کې اقتصادي مسؤلین نه لري چې د ستونزو د حل په وخت له افغان سوداګرو سره مرسته وکړي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي چې په بهرنیو هیوادونو کې افغان سوداګر په محاکمو کې د ستونزو سره مخ کیږي چې د حل لپاره د افغانستان په سفارت کې د اقتصاد په برخه کې مسؤل کارکونکي نسته. شاغلی الکوزی زیاته کړه چې افغانستان په ایران، ترکیه او تاجکستان کې په خپلو سفارتونو کې اقتصادي مسؤل نه لري. نوموړی وایي چې افغان سوداګر له تاجکستان سره په کال کې 1 میلیارد ډالر صادرات او واردات لري چې په هغه هیواد کې افغان پلاوی اصلا په خبر هم نه دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 1 پوله، یو یورو 4 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 9 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 18 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلداري 499 افغانۍ.
تاسو زموږ ښاغله ازادي رادیو اوري. مخکې تر دې چې 2 پروګرامونه د لوبو له میدان او کور کلی دروازو راپورونه هم لرو، او یو مرکه. لمړی هم د سعودي عربستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر نن پاکستان ته ورسید. د سعودي عربستان او ایران اړیکې په ورستیو کې ورسته لدی ترنګلی شوی چې سعودي عربستان یو شیعه مشر اعدام کړ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر ممکن په د ایران او سعودي عربستان د اړیکو له ترنګلتیا سره هم ارتباط ولري. د دې موضوع جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
له هغه وروسته چې سعودي عربستان د شنبې په ورځ یو مخکښ شیعه دیني عالم اعدام کړ، په منځني ختیځ او ایران کې د ریاض پر ضد د غصې احساسات راوپارېدل. د سعودي عربستان یو شمیر سنی متحدانو له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې، ځکه چې په تهران کې د سعودي عربستان سفارت د لاریون کوونکو لخوا تر حمله لاندې راغی. پاکستان چې پکښې د لویې کچې شیعه اقلیت ژوند کوي، په داسې حال کې د هیڅ کوم هیواد سره د ملاتړ دریځ نه دی خپل کړی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هڅې کوي چې په خپل هیواد کې د مذهبي تاوتریخوالي مخه ونیسي او له ایران او سعودي عربستان دواړو سره اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران دواړو ملګری هیواد دی او د دوی ترمنځ د اړیکو عادي کولو هڅې به کوي. تاکل سوی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ابول بن احمد الجبیر به له سرتاج عزیز د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره نن ناوخته وګوري. دا کتنه په داسې حال کې ده چې پاکستان تیره میاشت خپل ځان له هغه ائتلاف وایست چې د سعودي عربستان لخوا د اسلامي دولت څخه دریز ډلې پر ضد اعلان شوی وو او پاکستان یې د یو غړي په توګه اعلان کړی وو. پاکستان تیر کال همداراز د ریاض هغه غوښتنه هم رد کړه چې په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ په حملو کې دې برخه واخلي. پاکستان غواړي له ایران او سعودي عربستان دواړو سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي او د هغوی د انرژي وسیلو ته لاسرسی ومومي تر څو خپل اقتصاد ته وده ورکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په پام کې ده په کندهار کې په څو ورځو کې د ماشومانو لپاره ځانګړې مجله چې اکوبه کونه میشي چاپ شي. د دې مجلې مسؤلان وایي هڅه کوي چې اکوبک مجله د کندهار د شاوخوا ولایتونو ترڅنګ نورو سیمو ته هم ورسوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ځینې مجلې خپرې شوې خو زیات دوام نه دی کړی. سالی محمد سالی د اکوبک مجلې له مؤسس غوث الدین فروتن سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې دا مجله به څه خپروي.
په دې مجله کې به بیلابیلې لیکنې، کیسې، شعرونه، دیني او معلوماتي مطالب، انځورونه، کارتونونه او د ماشومانو لخوا جوړ شوي بیلابیل انځورونه د دوی لیکنې او مطالب خپرېږي.
بلې، تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ماشومانو دپاره ځینې مختصې مجلې وې یا هم په نورو مجلو کې د ماشومانو یوه برخه وه. خو څه فکر کوئ چې اوس هم اړتیا احساسېږي د ماشومانو دپاره د یوې خاصې مجلې؟
بالکل، یعنی کوم وګورو متاسفانه په دې برخه کې ډیر کم کار کوي. یعنی موږ ویلی شو چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کوم کار چې اوس کېږي دا د نشت برابر ده. نو دا یوه لویه تشه وه په دې برخه کې. او څرنګه چې موږ خپله یو ښوونځی چلوو په کندهار کې، نو موږ ته ډېر دا رامعلومېږي چې په دې برخه کې باید کار وشي، ځکه دلته هغه رقم سهولتونه چې ماشوم په اسانۍ سره هغه خپل زده کړې ترسره کړي، مطالعه وکړي او د دوی د پوهې په زیاتولو او د استعدادونو په روزلو کې مرسته ورسره وکړي، داسې یو څه نشته. نو موږ هیله مند یو چې دا مجله به تر ډېره دغه تشه ډکه کړي او دوی ته به د مطالعې زمینه برابره کړي، دوی به نوي معلومات ترلاسه کړي، د دوی استعدادونه به وروزي او د دوی پوهه به زیاته.
فروتن صاحب، ولي فکر کوئ چې د ماشومانو ادبیاتو ته یا هم د ماشومانو دپاره د خاصو مجلو چاپېدو ته لیکوالو په تېرو وخت کې هم توجه نه ده کړې، اوس هم کله ناکله ګیله کېږي چې اوسني لیکوال هم دغه اړخ ته زیاته توجه نه کوي، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
فکر کوم په دې برخه کې تر دې لمخه هم هڅې شوې دي او د ماشومانو لپاره بېلابېلې مجلې چاپ شوې دي، خو متاسفانه د یو څو ګڼو له چاپېدو وروسته بېرته بندې شوي دي. خو دا ځل تر دې له دوه درې میاشتې مو له لیکوالانو سره، له هغو ټولنو سره چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کار کوي، له هغوی سره مشورې کړي، له هغوی سره خبرې کړي دي. نو د مطالبو په برخه کې دا وه انشاءالله موږ ډاډه یو او به هغو لیکوالانو مرسته او همکاري بر سره شي د ماشومان لپاره لیکنی او مطالب لیکي.
خو زیاتې مجلې د اقتصادي ستونزو له کبله بندې سوي دي په افغانستان کې. تاسې دغه اړخ ته توجه کړې ده یا دغه مسله مو په پام کې نیولې ده؟
بالکل، لکه مخکې ما وویل، موږ خپله په کندهار کې یو ښوونځی چلوو چې هغه دوه څانګې لري، له ماشومانو سره په تماس کې یو. نو فکر کوم که چیرې دا مجله دغه رقم په معیاري ډول باندې موږ تر خلکو پورې ورسولی شو او سره کمسین پلان ورته جوړ کړی ده تر ولایتونو پورې او په ځانګړي ډول تر هغو سیمو پورې، چې هلته ښوونځي شته، ماشومان مکتبونو ته ځي خو د مطالعې لپاره خاصه نه لري. که چیرې موږ د دې مجلې په رسولو باندې وتوانېږو هغو سیمو ته، انشاءالله مشکل به نه وي، خلک به حاضر وي چې دې مجله باندې پیسې ورکړي او په دغه ډول باندې مجله چاپ شي او دوام پیدا کړي.
مجله به چیرې چاپېږي او کوم ولایتونو ته تاسې رسولی شئ؟
مجله به په کندهار کې چاپېږي او موږ کوشش کوو چې کندهار د شاوخوا ولایتونو تر څنګ کابل ته، ننګرهار، مزار شریف، هرات، دې ټولو ولایتونو ته ورسوو. ځکه مجله په دواړو ژبو پښتو او دري باندې خپرېږي او د دواړو ژبو مطالب او لیکنې به
د اکوبکو مجلې مسؤول او مؤسس ښاغلی غوث الدین فروتن.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فوټبال په سیالیو کې دویم مقام خپل کړ. د افغانستان د اولمپیکي اتل رهولان نیکپا سره هم د ازادي راډیو د مرکې له مخې درته یو رپورټ خبرو. تر پای علم سره پاتې شئ. راسو لومړی راپورته، د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې دویم مقام خپل کړ. افغان ټیم که څه هم د لوبي د ګټلو لپاره ډیر چانس درلود خو ونه توانید چې د 2013 کال د اتلولۍ له جام څخه دفاع وکړي او د هند په وړاندې د 2015 کال د جنوبي اسیا د سیالیو په فاینل کې یو پر دوه مات شو. په دې اړه پام وکړئ یو راپورته. د جنوبي اسیا د فوټبال په سیالیو کې چې د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې پیل شوې او فاینل لوبې د 2016 کال د جنوري په دریمه یعنی د یک شنبه په شپه وشوه، افغان لوبډلې دویم مقام خپل کړ. هند د دې سیالیو کوربه و چې له افغانستان سره فاینل لوبه ترسره کړه او وتوانید افغان ټیم ته 2-1 ماته ورکړي. د فوټبال فدراسیون وایي د لوبې داور په فاینل سیالي کې د هندي لوبغاړي دوه تیروتنې چې دواړه پینالټي کېدلې له پامه وغورځولې او په لوی لاس یې لوبه هندي لوبغاړو ته وګټله. دغه فدراسیون مطبوعاتي مسؤول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه داور پر ضد به اعتراض وشي او کېدای شي چې دا هم د 2016 کال د فاینل د داور په څیر جریمه او د یوې مودې لپاره له داورې محروم شي. علي کاظمي وایي متاسفانه د جنوبي اسیا د سیالیو ترسره کوونکي مسؤولین یو اړخیز قضاوت کوي د افغانستان په وړاندې او تل د هند پلوي کوي. په 2016 کال کې هم سنګاپوري داور د افغان ټیم د اعتراض څخه وروسته دوه کاله له داورې محروم شو. اوس هم که کوم اعتراض وشي یوازې داور به جریمه کیږي چې بیا د ټیم لپاره هیڅ ګټه نه لري. اعتراض به په همدې وي چې د 2015 کال د جنوبي اسیا د فاینل لوبي جاپانی داور له لوبو محروم شو. د هند لوبغاړو لومړی ځل د جزا په میدان کې یعنی د هند د ګول په خولي کې په لاس توپر ونیو چې د فوټبال په قانون کې سل په سلو کې پینالټي لري او دویم ځل هم کله چې افغان لوبغاړي حمله کوله د جزا د خط په سر کې د هندي لوبغاړي لخوا وغورځول شو چې دا هم پینالټي و خو داور دواړه تیروتنې له پامه وغورځولې. په دې لوبه کې لومړی افغانستان په اویایمه دقیقه کې د زبیر امیری په ګول مخکې شو چې دوه دقیقې وروسته د هند لوبغاړي جی جی لوبه مساوي کړه او بیا د هند دویم ګول د لوبې د قانوني وخت تر پای وروسته په اضافي وخت کې په 101 دقیقه کې هندي کپتان سنیل چاتری ووهه. د افغانستان او هند لوبه د هند کیرالا ښار په ترایواندرم سټیډیوم کې چې شاوخوا 5000 کسان پکې ځایږي وشوه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په میلیونونو کسانو په ژوندۍ بڼه په ټلویزیونونو کتله. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په 2013 میلادي کال کې د جنوبي اسیا د سیالیو اتل شو چې همدا د هند ټیم یې مات کړی و او په 2018 کال کې له هند څخه په فاینل کې ماته ومنلې وه او هغه کال هم دویم شوی و. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤول ښاغلی کاظمي وویل دا وروستی ځل و چې افغان ټیم په جنوبی اسیا سیالیو کې ولوبید. له دې وروسته به د مرکزی اسیا په نوي جوړ شوي زون کې لوبې کوي چې د ایران، ازبکستان او ځینو نورو پیاوړو هیوادونو سره سیال وي.
آخرین حضور افغانستان در جنوب آسیا بود.
د جنوبی اسیا په سیالیو کې د افغانستان وروسته لوبې وي. نور د جنوبی اسیا له فوټبال ټیمونو سره لوبې نه کوو. د جنوبی اسیا له ټیمونو سره ډېر ستونزې لرو. د هوا، فرهنګي او ځینو نورو برخو توپیرونو ستونزې جوړې کړې دي. د سږ کال 2018 لپاره به موږ د مرکزی اسیا د نوي جوړ شوي زون له ټیمونو سره چې ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، تاجکستان او ځینې نور ټیمونه دي لوبې وکړو. د ښاغلي کاظمي په خبره کې څه هم د مرکزی اسیا په سیالیو کې به قوي ټیمونه له افغانستان سره مخ کیږي، خو دا ټیم به هڅه وکړي چې قرار قرار وکولای شي په دغه قوي زون کې لوبې وګټي، چې د هرې لوبې ګټل به افغان ټیم ته ډېره ګټه ولري. که څه هم د فوټبال فدراسیون د جنوبی اسیا د فوټبال د فاینل لوبې په اړه د اعتراض هوډ لري، خو د فوټبال د برخې کارپوهان ټینګار کوي تر هغو چې افغان فدراسیون په نړیواله کچه د فوټبال په برخه کې کلک ملاتړ خپل نه کړي، داسې ناسمې پریکړې به ورسره کیږي. سپورتي پروګرام په لومړي راپور کې مو د فوټبال د نائب قهرمانی یا دویم کېدو په اړه باندې جزئیات اوریدل. را به شو اولمپیکی اتل روحالله نیکپا ته. د افغانستان اولمپیکی اتل روحالله نیکپا وایي چې یو ځل بیا خپل تمرینونه پیلوي څو وکولی شي د افغانستان نوم اوچت کړي. روحالله نیکپا چې تېره اونۍ له یو کلنۍ کډوالۍ وروسته کابل ته راغی، ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیکي سیالیو لپاره به د اولمپیک ملي کمیټې او تکواندو فدراسیون په همکارۍ خپل تمرینونه جاري وساتي او غواړي د افغانستان لپاره یو ځل بیا مډال وګټي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور. د افغانستان اولمپیکی اتل روحالله نیکپا یو ځل بیا غواړي هیواد ته مډال وګټي، هغه هم د 2018 کال له اولمپیکی لوبونه چې په برازیل کې ترسره کیږي. روحالله نیکپا چې د تکواندو د فدراسیون د مخکینی مشرتابه سره د مخالفت په خاطر د اعتراض په بڼه له دې هیواده وتلی و، بیرته تیره اونۍ افغانستان ته راغی او خپل تمرینونه یې پیل کړي. ښاغلي نیکپا له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې لومړی به د اولمپیکي لوبو د ګډون جواز ترلاسه کوي او بیا به اولمپیکي لوبو ته ستنېږي.
فرصت خو بسیار کم مونده، تقریبا
وخت ډیر کم دی. شپږ میاشتې د اولمپیک سیالیو لپاره وخت لرو، درې میاشتې هم د اولمپیکي سیالیو د ګډون د جواز ترلاسه کولو سیالیو ته. لومړی سهمیا اخیستل مهم دي. موږ باید د ګډون جواز ترلاسه کړو. موږ تل خپل زیار ایستلی، هڅه کوو چې له مهمو سیالیو په خاصه توګه اولمپیکي لوبو نه مډال وګټو. ښاغلي نیکپا وویل چې د اولمپیکي سیالیو لپاره باید یو لوبغاړی لږ تر لږه څلور کاله چمتواله ونیسي. خدای به هڅه وکړي چې د شپږو میاشتو په موده کې سخت تمرین وکړي او د اولمپیک سیالیو ته لار پیدا کړي. روحالله نیکپا په 2008 او 2012 کلونو کې د چین، بیجینګ او د لندن له اولمپیکي سیالیو افغانستان ته د برونزو دوه مډالونه وګټل، چې په اتیا کلونو کې د افغانستان لپاره داسې مډالونه چا نه و ګټلي. نیکپا په داسې حال کې افغانستان ته راغی چې د ملي ټیم لپاره انتخابي سیالۍ هم وشوې او په نتیجه کې اتو لوبغاړو په اتو وزنونو کې د افغانستان د تکواندو ملي ټیم غړیتوب خپل کړ. روحالله نیکپا د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس د تکواندو فدراسیون سره لانجې حل شوي که څنګه، وویل چې دای د ټولو ستونزو له هواري وروسته هیواد ته رابلل شوی. راضي
یم چې خدای شګه مشکلات
خو هم د دې لپاره چې موږ هغه ستونزې چې د اولمپیک کمیټې او تکواندو فدراسیون له مخکینې رهبری سره درلودې هغه حل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې د رئیس په بل نظر راغلی یم او هیله من یم چې یو ځل بیا وکولای شم د خپلو هیوادوالو لپاره ویاړ په برخه کړم. روحالله نیکپا د اولمپیک د ملي کمیټې له مشرتابه وغوښتل چې ټولې هڅې اولمپیکي سیالیو په سر متمرکز کړي او یو ځل بیا هڅه وکړي چې افغانستان وکولای شي په اولمپیک کې استازي ولري. که څه هم د ځغاستې او سوکوهنې په څیر یو شمېر لوبغاړو د تکواندو ترڅنګ په تېرو اولمپیکي لوبو کې د افغانستان لخوا استازي لرل، خو یوازې تکواندو لوبغاړي، هغه هم روحالله نیکپا، د مډال په ګټلو بریالی شو. د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتره سیږي. تر بل یو مزه صفی ولاستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنو دوستانو ستړي مشي، ولې ځنې کورنۍ ماشومان لوبو ته نه پرېږدي؟
زه لاوې واخلم، هغه لاوې خراب شوي ده، عکس شته
لوبي د ماشوم په ذهني او جسمي وده کې رول درلودلی شي.
په ترکیه کې په نورو هوادو کې په ډېر سړنې وسولې چې ته خاطو سچ خاور یا په خاورو کې لوبي یا په ټوله کې لوبي د ماشوم په وده، د ماشوم پرښت ډیر اغیز لري.
درن اوردن کو ارو په هان وای چې د ماشوم د طبي زده کړې لپاره تر ټولو ګټور لار لوبي دي. لوبي د ماشوم استعداد او مهارت ته وده ورکوي. ماشوم له رواني پلوه خوښ ساتي او ذهن ته یو ډول خاص آرامښت وربخي. کله چې ماشوم له ذهني پلوه خوښ او آرام وي، له جسمي اړخه هم ښه وده کوي. که څه هم افغانستان داسې یو هیواد دی چې د ماشومانو د لوبو لپاره اسانتیاوې پکې کمې دي، خو بیا هم که کورنۍ وغواړي ترې وه د خپلو بچو ته د لوبو ځای او وسایل برابرولی شي. خو ځینې کورنۍ سره له دې چې دا کار نه کوي، بلکې ماشومان له لوبو نه منع کوي هم. کله وایي چې ځان او کالي چټلوي، کله بیا په دې نظر وي چې د لوبو لپاره وخت نشته. ماشومان باید یوازې لیک لوست وکړي. په دې ډول دوی د ماشومانو جسمي او ذهني ودې ته پلوی لاستوان رسوي. د کونړ اوسیدونکي پښتانه داسې څوک ده چې په ماشومتوب کې له لوبو نه منع شوې وه.
ما زیاتره کوچنوال کې یو ورور لرم، من یو دوکانه کشر دی، ما وقی به لوبې ته لیا بم چندرې یو ځای کله یا بم چارمغز بورد کوو. تیغ وخت د خرما زیړینې دی، هغه به مونږ خپل سپین کول، به مو پاغي، به مو لوبې کول، یا بم تشله بورد کوو. نو دا لوبې ما ډېر خوښ وي او لوب میکړي. ما سپخین به واغې به وای چې تاسو باید ویده شئ ځکه چې خوب درته خني مغز مو آرام شي. ما وچ ول چې مور مې ویده شوله یا سم لا سره زبرو وت، ما هغه به ویده نه و. پته چې زه په لوبې کوم یا په چندرې کې ومه، تشله بورد کوو لای را بله خي وسو سپېړ به ونه ورانه هم شو خم خوږی برته ول چې ویده شه. ما چې ول چې هغه سره کې خوسته او زربو وتل بیرن لوبې مې کولی.
دا چې مشمون د لوبو په وخت کې څومره خوښ وي، د کابل په خوشحال خان کې له 15 کلنې سولې سره په داسې حال کې غږیدل یو چې د ننځکي لاک سره لوبې کولې.
لوبې کومه شپس خانک یاره امرزه بل نه کوي وخت منده سپ په دنه او راځه ما به وخت نه اند فون مول مې غسل ای که د نویم فیشن ما چورتل اگر ما کل اوس ویندوفون اگر ما وی خراب شوید اکسشته خوخ د نویم اتا شی فیشن اونا لوبی کنه فیشن اونا چورتا که اگر
ځینې کورنۍ بیا ماشومان له لوبو نه ویروي. د پکتیا اوسیدونکي مینه وایي چې دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري.
پرون همې وه ښځه په لاره باندې چې زه تېرېدمه د خیراتګر خواته چې یو ماشوم ناست و، دغه خپل لمسي ته یې ویل چې دغه دی، دغه لوبې ډېرې کړې دي، شوخي کړې ده، ځکه اوس دلته ناست دی، د سړي تښتولی دی. ما خور ته وویل مل داسې ما ورته وایه ذهن مه خرابه او پرېږده چې لوبې وکړي. وایي نه خو شوخي کوي. مل دوی په شوخي باندې مه ویروي، د زړه شوخي ته اوس کېږي، لوبو ته کېږي.
ماشومان د ژوند د خوږو او ترخو تجربې د لوبو له لارې کوي. د کابل اوسیدونکي میرمن فضلي وایي چې ماشوم سره باید مرسته وشي چې کومه لوبه څه وخت او څه ډول وکړي، نه دا چې هغه لوبونه وویرول شي.
که دوی باندې وځي یوه لوبه ترسره کوي، هغه جامې ککړېږي یا ناپاکې کېږي، نو دوی خپل ماشومان وهي چې مور پلار او هغه څوک چې د ماشومانو سره دي دومره زیات سخت ګیر ونه اوسي چې ماشومان د لوبو کولو ته پرې نه ږدي. هغه لوبې چې دوی فکر کوي چې ماشوم د خطر سره مخامخ دی یا کوم داسې ځای دی چې هغې کېدای شي خپل ځان ته زیان ورسوي، نو ماشوم ته که په خوږه لهجه هم ووایي چې زویه یا لورې دغه کار مکوه، دغه ښه کار نه دی، نو شاید ماشوم هغه خپل ځان کې داسې یو احساس پیدا کړي چې زه هم یو لویم او دغه کار باید ونه کړم. نو په افغانستان کې له بده مرغه چې ماشوم پوهول کېږي نه، یوازې وهل کېږي. او زما له نظره چې باید ماشوم ته اجازه ورکړل شي هغه څه چې کوي او هغه باید وکړي، لوبې ترسره کړي، ځکه چې د ماشوم شخصیت د هماغه د هغې فکر او لوبو څخه پیلېږي.
وګما چې مور د وای د خپل له ماشومان سره په لوبو کې برخه اخلي، ځکه پویږي چې لوبې د ماشوم پر روح او روان ډېر ښه اغېز کوي.
زه خپل چې د دې سره کار کوم، کله کله مثلا یو خود لوبو ځای چې مې جوړ کړی دی هغه دی، بل علیحده د دې لپاره مثلا موبایل دی چې په هغې کې مې بعضې د هغه سې ګیمونه چې تعلیمي ګیمونه وي چې هغې نه دې شی زده کولی شي او د دې ساعت هم تېرېږي او ذهن یې هم رشد کوي. هغه سې ګیمونه دي، حتی زه خپل ورسره کښېنم، هغه کوم کتابونه دي، ورته د قصې کوم، ورته البته هغسې قصې کوم چې دی ونه یو څه زده کړي. د ښه جنۍ مثلا د خرابې جنۍ، ښه جنۍ کوم صفتونه لري، خرابه جنۍ کوم صفتونه لري، خالک باید سره قمی څنګه یی، دغه قصې کوم ورته هم قصه کیږي، هم د دې ساتریږي، هم یو شی زکې د دینه.
کچېر موک د یار کار لپاره مهالویش ولرو، نو هم باید ماشومان او هم د لویانو ژوند په سمه توګه مخکې لړ شي. د وردګ اوسنکه زیرمل وای چې د دوی په کور کې د ماشومان د لوبو او لیک لوست وخت معلوم وي ځکه دوی دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي.
تقسیم اوقات په کار دی، باید دوی په غی درس په وخت کې خپل درس یا زده کړې وکړي او د لوبو په وخت کې دوی لوبې کوي. خو متاسفانه د موږ تاسو چاپېریال ته چې ګورو د لوبې دپاره مساعد نه دی. په سر د دو مشکلاتو هم لازمه ده چې ماشوم ته موږ تاسو وخت ورکړو تر څو هغه خپلې لوبې وکړي. د لوبو وخت ورته تعین کړو، ګاز یا ټال خوري، بایسکلونه د سپورتي د هغې نه استفاده کوي. داسې لوبو توپونه مې ورته برابر کړي په موږ باندې، کله فوټبال کوي کله والیبال کوي. ماشومان سره اخته دي او دا د موږ ګاونډیان هم راځي. اکثریت د موږ د ماشومانو سره د موږ په داخل د اویلۍ کې لوبې کوي. د ابتدایي دوره کې زه اول نمره وم. علت دا و چې زه په خپل وخت لوبو ته هم پرېښودلم، په خپل وخت درس ته هم. خو کله به چې د لوبو نه راوګرځولم، کومه وخت داسې ډېر ندرتن ویلی شم، خو په ما به ډېره سخته تمامېده.
دا هم مناسبه نه ده چې د ماشوم د لیک لوست او د خوب وخت دې هم په لوبو تیر شي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد سیار وایي کله چې ماشوم و نو ډېرې خوښېدل چې ټوله ورځ لوبې وکړي، خو کورنۍ یې له لوبو سره لیک لوست ته هم هڅاوه.
مطالعه ریسرچ ترسره شوی وي، هغه ماشومان خصوصا ګیم وایي، یعنی گیم کوي یو څه حدا پورې په هفته کې یو ځل یا دوه ځل. دغه سهن چې دی تقریبا د 50% پورې چې دی زیات نظر هغه ماشومان د چې یو مدام مطالعه کوي، دغه نه ذهن زیات انکشاف کړی دی. زمونږ په هغه کې چې دی چون هغه ولسوالۍ کې زیاتره چې دی پوخه والیبال ډیر زیات کېدلو، والیبال به ډیر هغه کېدلو. اوس په دغه اوسنی وخت کې کرکټ ډیر زیات کیږي. نور مثلا مونږ ته خوشی وي هغه لوبې پکې هغه کیږي، ډای پکې هغه کیږي. دا زیاتره ماشومان دا لوبې کوي. زما خپل چې ډیر زیات مینوال دی هغه په وخت کې والیبال، نو والیبال ما ډیر زیات کولو. په کوم ورځ باندې چې په مثلا په کلی کې یا داسې ټورنمنټ شولو دی والیبال، بیا به زه مکتب ته نه تلم. نو زما پلار به ورته ویلي چې تاسو خپل تعلیم باید وکړئ. بیا به چې کله مونږ به پرېنښودلو، بیا به ډیر چکر خونه وو. خو چې زه اوس وګورم، یعنی زمونږ هغه پلار چې په حق وو، ځکه مونږ که چېرته داسې پرېښې هر ورځ مونږ لوبو ته لاړ، بیا هر ورځ نو زمونږ آینده داسې نه جوړېدله. زما هغه خپل هم صنفیان چې وګورم، هغه خپل کلیوال چې وګورم چې هغو به دائما لوبو ته تلله. نن ګورم هغه اکثره بې سواده دي. نن چې هغه کښېني نو هغو داسې فکر کوي چې کاشکې مونږ هم داسې په سر باندې یو داسې مشر لرلی چې مونږ ته د مهالوېش سره سم مونږ یې رهنمایي کړې وی، لارښوونه راته کړې وی.
دا چې لوبې ولې له رواني او جسمي پلوه ماشوم ته ګټه رسوي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلی دي.
وایي چې یو پوهان و، یو پروفیسور و، په یو پوهنتون کې درس ورکاوه. بیا به ډېر سپین ګیري و. دی به کله چې کلي ته وانډې ته راته، د کوڅې په خوله کې به له ماشومانو سره مردکي کول. کله چې په دې باندې تحقیقات وسول، څېړنې وسولې، وروسته له څېړنو د ارواپوهانو له څېړنو دا ثابته سوه چې دی په وړکتوب کې مور او پلار نه و پرېښی چې لوبې وکړي. د ده خلا هغه کمبود هغه نشتوالی سبب د دې څه چې دی متاسفانه دې ته اړ باسي چې اوس چې لوی دی لوبې وکړي. وایي چې وخت کې پیغمبر علیه السلام د لیوه کلي تېرېده او په دې کلي کې ماشومانو لوبې کولې او خاورې بدولي. وایي صابر هغه د ماشومانو ته ورتلی چې لوبې مه کوئ چې پیغمبر علیه السلام تېرېږي. وایي پیغمبر علیه السلام پرې راګټ څه په دې مجلس وتلی چې ماشومان پرېږدي چې لوبې وکړي، خاورې د ماشومانو د سر یا د بیصلا د لوبو جای ده. اوس په ترکیه کې ځینو نورو هېوادو کې په دې اړه څېړنې وسولې چې تحقیقات وسول چې خاورې یا په خاورو کې لوبې یا په ټوله کې لوبې د ماشوم په وده د ماشوم په رشد ډېر اغېز لري. یعنی سره له دې چې ښوونځی، سره له دې چې کورنۍ، سره له دې چې نور نهادونه او بنسټونه مرسته راسره کوي سي، کومک راسره کوي سي، لوبې او همزولي او کلی کور او بانډې او بازیان په اصطلاح دا هم په یو ډول د ماشومانو په وده او رشد کې ونډه لري او نقش لري او د دوی له ټولنیز اړخه پر نفس د اعتماد له اړخه او له نورو ځینو خواوونه له اړخونو نه مرسته کوي چې دی رشد وکړي او بریالی او موفق اوسي.
خوشحالی پا وطن